یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهره او زما نور همکاران هرکلی کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه صالح محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په کندوز کې 15 پوځیان وژل شوي. د جوجان په خمابل سوالی کې جګړه روانه ده. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د کندوز د دشتې ارچی ولسوالۍ سیمیز چارواکي د 1500 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه 12 بجې وسله والو طالبانو د دشتې ارچی ولسوالۍ د مرکز اړوند په کندوز بندر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ، چې په نتیجه کې د امن نظم او د سیمیزو پولیسو 15 پوځیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا چې سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسېدو سره وسله وال طالبان له سیمې څخه پټ شات تمبول سی وی دی. سرچینې زیاته کړې چې په دې جګړې کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد رانی وایي چې تېره شپه 11 بجې وسلوالو طالبانو د ارغنده پر خانه ګرداب او د شولیکوټ د سربند پر پوسټو بریدونه کړي، چې په نتیجه کې یو محلی پولیس او درې وسلوال وژل سیوی او یو محلی پولیس او دوه وسلوال ټپیان سیوی دي. وسلوال طالبانو که څه هم تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي، خو په یو پیغام کې ادعا کړې چې پرون یې په میوند ولسوالۍ کې درې پولیس وژلي. د جوجان ولایت په خمابل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو مرګ ژوبله اړولې ده. د جوجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه له دوو ورځو راهیسې روانه ده.
در این جریان دو روزی که با مخالفین با نیروهای امنیتی من درگیر بودند، بدبختانه در جریان درگیری ما 8 نفر از نیروهای امنیتی من به شهادت رسیدند، 3 نفر زخمی داریم و در مقابل گروه های مخالفین تلفات سنگینی را متحمل شده گیسند، ولی ارقام از این هنوز هم در اختیار ما قرار ندارد، چون درگیری هنوز هم در ولسوالی جریان دارد.
ولسی وی چې د ولسی پاتسونوالو اته غړي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ برخه درلوده وسلوالو ته تسلیم سیوی دي. ولسی وی چې د ولسوالۍ مرکز د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلی دی. د بغلان ولایت چارواکي وی د بورکی ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی دی. ولایتي چارواکي وی ملا سیف الدین له اونور وسلوالو سره یو ځای په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د ولی ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې دغه طالب مشر چې د جګړې لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورغلی و پرون په خپل پټنځي کې وشتل سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښه په اړه څه نه دی ویلي. د فرانسې پولیس وایي یو تن چې ګمان کېږي افغان به وي، وروسته له هغې ونیول سو چې په پاریس کې د چړې په ذریعه 2 کسان ټپیان کړل. قضایي سرچینو، خبري اژانسونو او محلي رسنیو دغه راپور ورکړی دی. د پولیسو چارواکي د حملې خبره تاییدوي، خو د مشکوک سړي په اړه یې نور معلومات نه دي وړاندې کړي. ځینو سرچینو چې د دې پیښې جزئیات څاري نن رسنیو ته ویلي چې دغه حمله تېره شپه یوې سینما ته نږدې سوې ده. د سرچینو په حواله په ټپیانو کې د 4 کسانو وضعیت خراب دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت په وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چین نیویارک څخه فعالیت کوي. په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې شوي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشتې 14مه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور که ویلی و چې چین د شینجیانګ سیمې اوغور مسلمانان د سختې ریزی ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته مجبوروي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې د چین دغه سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کم سره تشبیه کړې وه. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیانګ سیمه کې د یوې لوی غمیزی مخه یې نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سختریزو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پیش کړی او د اویغور او هن اقلیتونو ترمنځ شخړه پیدا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له ځینو رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام متمرکز وي. دا به د اصل کې ده چې پینګ یانګ له واشنګټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنۍ کړي دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدراعظم شینزو آبه، د چین له ولسمشر شین جینګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدراعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادیوستوک ښار کې وګوري. دغه ښار له سبا سه شنبه تر روانې پنجشنبه پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی. د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره به د ولسمشر پوتین نننۍ کتنه د اقتصادي همکاریو پر غښتلتیا او تجارتي راکړې ورکړې متمرکز وي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلای سي په تموده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
کوایسی مخبل یو مهم دغه وردان دی او بیا مشرۍ دی و کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به پیدا کړي.
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړیږي تحلیلګران څه وایي؟
دغه عملی کوم چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر څو پورې موږ څه نه لیدلی.
دا به هم وایي چې روسیا په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمریناتو ته چمتووالی نیسي. د غرض په دوه منی مایی کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی راپور لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. دا غرمنۍ مجله مو تر یوې بجې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادې راډیو ته وویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوی چې سبا د سعودي عربستان په پلازمینه جدي پر جدي شار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاري او سازمان غونډه جوړه سي. د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي ځکه د جدي غونډه ګټوره ده چې په دې ورستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کا شدي. افغان صاحب، خبرونه تشرغلي د دې موضوع په اړه نور تفصيل څه دي؟
مننه. د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په پلازمینه جدي کې د جوړیدونکو غونډې پایلو ته هیله مندي. دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړو هیوادونو نفوس او ښې اړیکې ورسره لري، نو ځکه هم پایلو ته خوشبین دي. ښاغلي دین محمد وایي چې له سعودي عربستان د ډول غوښتنو د جوړیدو د غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې مطرح شوی وي، خو سعودي عربستان د ډول غونډو د قربتوب لپاره شرطونه درلودل.
دا غوښتنه د سعودي پاچانه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو ځله وشوه. نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان دې د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او ملت دې مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوو، نو دا موضوع د سپارې کېدله چې د خپل په دې کې برخه اخلي. په غونډه دی باندې او آی سی مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی و کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم ډېره.
ټاکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود په مشرۍ سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د علي شورا پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، نه د سولې علي شورا په دې اړه به خبري وکړي. د جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. دا چې په غونډه کې به څوک ګډون وکړي، آیا د افغان حکومت طالبانو امریکایي چارواکو استازي چې د افغانستان د قضیه مهم اړخونه دي په دغه غونډه کې به ګډون وکړي نه د اسلامي همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکې او جدي ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړه سوې وه او په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ناحق وینو د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستانه د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې سوې. د دغه کمیسیون غړی میرمن آرین یون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات سوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوستو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې پخوا هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي خو په دې سویه نه جوړ شوي، ځینې هیوادونه ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان لپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایلې بخي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بېلابېلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوې وې خو تر اوسه یې هېڅ کومې هم څرګندې پایلې نه درلودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په تړاو د هر ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. بله فریباجانی.
بله ډیره مننه کوم رحمت الله افغانو. بلخوا افغان کارپوهان د اسلامي همکاری سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي شهر کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي استاد ودیر سپای وایي چې د ټول غونډې تر دې وړاندې هم تر سره سوي خو تر اوسه کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه سپای مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
دغه عملی کوم چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوي غواړي تر څو پورې موږ څه نه دي لیدلي، نو فکر کوم دا غونډه کاغذ یو کې د تبلیغي نقطې نظر نه تشویق د نقطې نظر نه چې خلک واخلي سولې ته امکان لري ووشي دا خبره، مګر عملی بڑا چوسه پور نه دا ورسته.
و تاسو هم په جریان کې اس ل دې وړاندې هم دروان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علما او د خو د افغانستان د سولې په تړه غونډه تر سره شوې و. تاسو په نظر دغه غونډه به له هغه غونډه سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صدره کړه. مده حکومت د سعودی عربستان او دولت او خپل وقدر دې خبرې په شو وګرځي ممکن دا قوی تر ووسی، مګر وګورو دې فیصلو ته ناسه ته چایا طالبان دلته حاضرې کی کنه. که طالبان حاضر ټول او افغانی حکومت نمایندگان هم ورته وغوښتل او د افغانی حکومت تر رهبری لاندې دا سوله پر مخ کې بیوله، نو شاید چې مفید تمام شي او یو څه نتیجه ورکړي. اما دا داسې ناسته خو ماسکو کې موشوه او کېدله، چون افغانستان د رهبري لاندې نه وه، دولت د افغانستان که ګټه نه درلودله. نو که سعودي هم سل ځلې داسې کنفرانسونه ونیسي تر څو چې طالبانو نمایندګان هلته حاضر نه شي، مخالفین د مسلط د دولت او دولت نمایندګان نه وي، دوی سره په سولې خبرې ونه کړي، اغېز خبری به وی هم غیر عملی نه ده.
فکر کوئ چې دغه غونډه د نړیوالو فشارونو په اساس تر سره کیږي او اساس په نظر سر طالبان او سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکړي کوونه کې یو د خپل د دې وادو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپل ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي او هغه وخت چې ضرور و په غوایلو کې دوی اقدام ونه شو کولی او همدغه ویلي چې موږ د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو بس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به را دعوت کړو. اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر منی راځي کښېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هرکلی ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای و چې په جدې ښار کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکي غونډې په اړه غږیده. دوستانو اوس به هم له یوسف خان زادران څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د جمعه بازار په نوم د افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو لپاره په کابل کې دوه دایمي بازارونه جوړ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې د محصولاتو د خرڅلاو د ځایونه د مکوریانو د خزینه او په پارک او فردوسی پارک کې جوړ شوې دي. ویل کېږي چې په دې سره به د مرکز او ولایتونو سوداګرۍ خزي وکولې شي چې په منظمه توګه د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره په دغو بازارونو کې ګډون وکړي. دغه جمعه بازار د جمعې په ورځو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 6 بجو د لیدونکو او پیرودونکو پر مخ پرانستوي. د خزو د سوداګرۍ خونه افغان سوداګرو متشبث میرمنو نغواړي چې له دې فرصت نه خپل لاسي صنایعو او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف ګټه پورته کړي. ټاکل شوی چې نن د څو ولایتونو سوداګر او صنعتکاران د خپلو ستونزو په اړه د سوداګرۍ وزارت د صنایعو لمرستیال سره خبرې وکړي. د متشبثینو د بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر او صنعتکاران د بلخ، هرات، کندهار، ننګرهار، پکتیا او کابل ولایتونو څخه راټول شوي چې د وزارت له صنعتي مرستیال سره د خپل کاروبار پر وړاندې پشته ستونزو وغږیږي. د حاجی آغا په وینا دا وخت د افغان سوداګرو د ستونزې د برېښنا کمښت، ناامني، د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو نه ویش او په ګمرکاتو کې د تعرفو لوړېدل دي. نوموړی هیله کوي چې دا غونډه وکولی شي د افغان سوداګرو د ستونزو له راکمولو سره مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو یو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 150 کیلو یو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیتر اټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 650 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرانیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 40 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومانه 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
سمو شخلا ساده رادیو اوري ساده رادیو هر ورځ د سهار له ما شام تر و بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سله شهر پنځه چپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به ورسو چې د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه مقالې اجمل تورمن لوستې دي، غټه کې راوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ وګڼو کې د شهید ونې د منزلو په اړه بیلابیلې لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي: له بده مرغه زموږ په هیواد کې د جګړو او بدمرغیو دوام ولس د افراطي ګډوډۍ پر پوله درولې، داسې چې نن موږ ته ډېر لږ ارزښتونه پاتې دي چې له تیری خوندي دي. نور مو هر ورځ په ارزښتونو ملنډې وهل کیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د شهید د ونې د نمانځلو په نوم چې د کابل اوسیدونکي له څو کلونو راهیسې کوم څه ویني، په دې هم د هیواد د لکونو نورو شهیدانو سپکاوی کیږي، او هم د احمد شاه مسعود چې د هیواد یو نامتو قومندان وو او په توطیه ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د کابل پر سرکونو د موټرو او موټر سایکلونو کاروان او بې دریغه هوایي ډزې یوازې د زور او بدماشۍ منطق دی او بل هیڅ مفهوم او تعبیر نه لري. د ویسا په باور د شهید د ونې داسې سپکاوی نه دی پکار، او که حالات همداسې دوام وکړي موږ به د یو ډیر درانه ارزښت د مسخه کېدو شاهدان وو. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپل سره مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکي له افراطیت سره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه مبارزه روانه ده چې په خپله مبارزانې هم افراطي دي، په دې معنی چې هغه کسان، ډلې او لوري چې د افراطیت په وړاندې جنګیږي په خپله په چارو کې افراط کوي. په سرمقاله کې راغلي یو شمیر کسان د شهید د ونې په ورځو کې په ښار او کوڅو کې له ټوپکو، تومنچو، برچو او چاقوګانو سره ګرځي او د احمد شاه مسعود او نورو شهیدانو له نوم نه په غلط استفادې سره د خلکو د زورونې لامل کیږي چې دا افراط دی. دنیا په خپل سر مقاله کې دا هم پوښتلی شي د غزوانان څوک دي او په دغه ورځو له کومه کیږي، دغه لګښتونه، بیرغونه، ټوپک او نورې وسلې څوک ورکوي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور دا داسې کسان نه دي چې په خپله دې راټول شي او د خلکو د زورونې لامل وګرځي، بلکې په خبره د یو مشخص آدرس له لوري ملاتړ کیږي او ټول امکانات ورته برابرېږي. ورسپاڼې له دولت هم غوښتي چې په جدي ډول د داشان حرکتونو مخه ونیسي. هیواد دولتي ورسپاڼې هم همدا موضوع په خپله سرمقاله کې راخیستې او د شهید ونۍ په داشان لمانځلو یې انتقاد کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا یوازې پرون ورځ نه وه، بلکې له تیرو ولسو کلونو راهیسې همدا حال روان دی، خو مخنیوی نه کیږي. هیواد لیکلي دا ورځ او دا ونۍ باید د شهیدانو د پاتېشونو په لاسنیوي او د ستونزو په هواري سره ولمانځل شي، نه په ډزو او بدماشیو. ورځپاڼې پر امنیتي او دفاعي مسؤلینو غږ کړی چې هغه کسان ونیسي کوم چې پرون یې پر واټونو ډزې وکړې او ولس ته یې ستونزې راولاړې کړې.
دوستان، اوس په یو نړیواله مسله راواخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسی چارواکي وایي د پخوانی شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال له پوځي عملیاتو پر وروسته کلونو کې دا تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی دی. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه ته راغلی. که تاسو وایئ چې دا پوځي تطبیقات په کوم ځای کې ترسره کیږي او په کوم شمیر پوځي ځواکونه ګډون پکې کوي؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ او پوځي تطبیقاتو ته تیاری نیسي او هغه به سبا پیلوي، یعنی سه شنبه پورز. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات په دا ټوله موده کې ساری نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره اونۍ وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 18,000 پوځي وسایط، 1,000 زیاتې الوتکې او 80 لوی جنگي کشتۍ به په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون وکړي. فریباجان شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي، لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه د ویل چې تصور کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او نورو پوځي وسایتو په ګډون 18,000 پوځي واسطې په یوه ور وخوځيږي. شویګو ویل دا به د رښتینې جګړې ته ورته یو وضعیت او حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم دا پوځي تمرینات د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه ترسره کیږي او ټاکل شوی چې سبب د ختیځ سایبریا په سیمو کې پیل شي. روسیا په پام کې لري چې د خپلو نویو وسلو، مثلا اسکندر توغندیو چې پوځي سرو کې وړلای شي، تی اتیا او تی نوی ټانکونو او سو څلور درش او سو پنځه درش جت الوتکو په خودلو سره خپل پوځي وړتیا نړیوالو ته نندري ته وړاندې کړي. همدارس د روسي سمندري ځواکونو به خپل لوی کشتۍ چې کالیبر دولت توغندي وړلای شي هم وازمي. کالیبر توغندي همغه توغندي دي چې د روسیې پاوځ د سوریې له پاوځ سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیسته. دا پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې په هغو ځایونو کې ترسره شي چې پوځي ساحې بلل کیږي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطعې برخه پکې اخلي.
بله، تکل صاحب، په دې حال کې نو لویدیځو هیوادونو چې له مسکو سره یې اړیکې تر ډېره ترینګلې دي، د دې تطبیقاتو د اعلان په اړه څه ویلي دي؟
تطبیقات دقیقا په داسې حال کې ترسره کیږي چې لویدیځو هیوادونو سره د مسکو اړیکې د دې هیوادونو په چارو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سخت سخت ترینګلې شوي دي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان لاله مخکې غندلی و. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپت یاوتیا یا لویدیځ یاوتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی وارسا د ټلوالي له غړو هیوادونو څخه د 1,00,000 او 1,50,000 ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګنهاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکي نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکي نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به امریکا او متحدانی اصلي دښمنان وي. البته د یو ورختای خبره نه ده ځکه چې دا یوازې د یو پوځي کارپو اټکل او څیړنه ده. او وروسته خبره ده چې ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې پوځي تمریناتو د جریان لیدو ته ورشي.
بله ډېر زیاته مننه کوم احمد تکل.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د ساينس او ټکنالوژي ډګر ته ورسو. اروپایي کمیسیون وړاندیز لري چې د چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون نور ختم سي. نور به اسمت سروان راووري.
د اروپای اتحادیه کمیسیون وړاندیز کړی چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون پای ته ورسی شي، ځکه چې په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې اکثره اروپایان د دې کار مخالف دي. د اروپای اتحادیه د کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر وای په میلیونونو خلک باور لري چې په راتلونکي کې د ساعت په خپل حال پریښودل شي. په اروپا او ګڼو نورو هیوادونو کې د دې لپاره چې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي اصلي ساعت یو ساعت راشاته کوي. ځینې هیوادونه وایي چې د ساعت د بدلون له کبله د برېښنا په مصرف کې دولتي او غیر دولتي ادارو د انرژۍ د مصرف له درکه میلیونونه ډالر سپمولي دي. خو د اروپایي اتحادیه کمیسیون چې په پخوانی ډول د ساعت د نه بدلون وړاندیز کوي، په دې اړه د پریکړې لپاره د 28 غړو هیوادونو موافقه ته اړتیا لري چې هغه په قانون بدل کړي. د اروپایي اتحادیه د پارلمان په پریکړه لیک کې ویل شوی چې دا ډیره مهمه ده چې اروپایي اتحادیه د ساعت یا وخت په یووالي کې سره متحد ووسی. د اروپای اتحادیه کمیسیون تر اوسه پورې په دې برخه کې د بدلون پاره د خپل وړاندیز جزئیات نه دی اعلان کړی، خو په خپل لیک کې چې د سلام مشورې لپاره یې ویشلی دی ویلي چې یو انتخاب بداوي چې د دې اتحادیه هر هیواد خپلې خوښې ته پریښودل شي چې ساعت بدلوي او که نه بدلوي. خو دا کمیسیون په عین حال کې خبرداري ورکوي چې د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ له همغږۍ پرته په ساعت کې بدلون به اقتصادي زیانونه ولري. په نظر پښتنه یا سروي کې چې د جرمني زی ډی اف تلویزیون کړي، د 4 میلیونه او شپږ لکه پښتل شویو کسانو په منځ کې 80% د ساعت د نه بدلیدو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیه کمیسیون د ځینو څېړنو یادونه کړې چې شی د ساعت بدلون د انسانانو پر روغتیا منفي اغیز لرلی شي. د څېړنې پایله ښیي چې د انسانانو بایورتم ممکن تر هغه څه چې پخوا ګومان کېده زیات اغیزمن شي. په اروپایي هیوادونو کې د مارچ د میاشتې په وروستۍ یکشنبه یعنی حمل وخت یو ساعت وړاندې کیږي او د اکتوبر په وروستۍ یکشنبه بیرته یو ساعت شاته کیږي. د ساعت له بدلون سره تر ټولو زیات مخالفت فنلند کړی دی. په دغه هیواد کې 80,000 تنو د ساعت د نه بدلیدو په ګټه لاسلیکونه کړي دي. د ساعت بدلون د لومړي ځل لپاره په 1980 کې په دې استدلال دود شو چې له کبله به برېښنا یا انرژي وسپمیږي، خو د اروپایي اتحادیه کمیسیون وایي چې داسې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د ساعت بدلون دې په رښتیا هم د انرژۍ د سپما سبب کیږي. دا کمیسیون همدارز وایي چې کره شواهد نشته چې وشي د ساعت بدلون د ترافیک یا د موټرو د بیروبار په کمولو کې مرسته کړی وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما احمد اکبر د زابل ولایت څخه کېوان له سالي اوسېدم. موږ له شپ غنی څخه دا خواهش لرو یا هیله لرو چې موږ کتابونه خپل کتاب دي خپل کتاب نه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په انتیان کې ازموینه کې ناکام کیږي. هم دا هیله ده چې خپل کتاب دي خپل کتاب یې چانه ذکر. موږ له شپ غنی څخه دا خواهش لرو چې موږ کتابونه کم کې وصله.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ څخه د کلین لا ګولډین تاسو سره په تماس کې بعد د سلام از موږ دا درخواست او خواهش چې دولت او یو حکومت ته چې زمونږ د څخه نور ساحه یا د لالپوري ساحه نه لګي وندازه لري دا مایوبینو پارچا یا لیستر منګه ساس کړو تقریبا 3 سالور مېستې مخکي مواد در 3 سالور کې زاله او کوم خلک چې دلالپوی ولسوالۍ سنیز دي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لري هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د دلې څخه تقریبا 2.5 سوه سسان مایبین خلک شو هغه خلک چې د زیان خوځیدین شو روزي رسان الله پاکي او بیا موږ ته ویل چې تاسو خپل لیست دغه ساس کې موږ لرو موږ تقریبا درې سالو مې چې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد اثبته ونه لګېدلله موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ باندې وملیکل موږ ورم کړله او موږ خپل هغه انجینران سره مخامخ شو موږ یې ولیدل خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد ځان نه کړه او موږ مایبین یو څه لرو سیاستاري موږ په خپل ځان سره به بوتلې هلته لالتري ولسوالۍ له هغه خلکو هغه انجینرانو ټول ولیدلې او دا خلکو باندې بيخي الحمدلله هیڅوک نه چې ډېر ګسري او دا غو دولتي کسان چې موږ غلي وو موږ غو ولیدل موږ له مواد تر وسه پورې نه کړل او سلام علیکم چې موږ پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیره مفخرانو نظرونه موارد لای چې د خپل سیمستون زیر سره شریک کړي وي اوس به یو ځل بیا سلام محمد صالح خد افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو لاندیز ور
د کندز د دشت ارچی ولسوالی سیمه چرواکی وی په جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سیوی دي د دې په خبره وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جوړه اوښتې خو دقیق شمیره معلوم نه دی بلخوا د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې د جګړې پر مهال محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه اوښتې ده د امنیه قومندانۍ سرچینې وایي چې یو محلي پولیس او درې وسلوال په جګړه کې وژل سیوی یو محلي پولیس او دوه نور وسلوال ټپیان سیوی دي د جوزجان ولایت په خماب ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو مرګ جوړه اړولې ده د امنیت امیر وایي چې دغه جګړې له دوه ورځو راهیسې روانې دي د بغلان چرواکی وای د بورکی ولسوالی لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وجل سوي دی چرواکی وای مولا سیف الدین له او نور وسلوالو سره یو ځای په مرکزی بغلان ولسوالی کې په هوایي حمله کې وجل سوي د فرانسې پولیس وای یو تن چې ګمان کیږي افغان بوي روسته له هغې ونی ولسوچی په پاریس کې د چړې په ذریعہ و کسان ټپیان کړل قضایی سرچینو خبری آژانسونو او محلی رسنیو د غراپور ورکړی دی د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای چین د اویغور مسلمان اقلیت وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیکی او پراخي سرغړونه کوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبري کوي د دوی بحثونه بعد شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي
او رحمت افغان د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لري چې په کې به وورو
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د دیونی بحث مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم د دیونی بحث د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري د سلګونو ضروراندې شویو جالي تذکرو او سټیکرونو سپیناوی ته ځنګړې سوی د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري چې کومه تذکرې ننداری ته وړاندې سوی ځینې جالي وي د دغه ادارې بیان رحول احمدی کابل کې خبريالانه ته وویل چې دوی په دې اړه د کورونا چارو وزارت ته مکتوب لیږلی چې موضوع د کشفي ارګانونو لوري وڅېړل شي په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو ننداری ته ښودل چې د دوی په خبره یو شمېر جالي وي د اما افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي د دغه ادارې بیان رحول احمدزي د یکشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا تر سره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي
متاسفانه یو شمیر دغه تذکرونه چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وي هغه نه موږ سره ثبت درلود نه اساس لري نه کنده لري نه ټاپه او امضا ټول جعلي وو په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې پاړه د لا بررسی غوښتونکو شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېر ورځ په کابل کې شاوخوا 100,000 تذکری چې انتخاباتي چکرونه هم پرې لګېدلی وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وویل دوی د هېواد درې دېرش ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل
کمیسیون مستقل انتخابات
هغه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هیواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي ترڅو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډب کړي مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د سب د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
خدا حمیدی د بغلان اوسیدونکی یم. البته زموږ دولت نه غوښتنه دا ده چې د تذکرو پاکړه، د سټیکر پاکړه پاملرنه وکړي تر څو ټول خلک د بغلان د ولس ټول ولس په تشویش کړي دي، ټول فکرونه مشخص شوي دي، دغه څېړنه وکړي تر څو دغه د تقلب مخه ونیسي.
په ټوله کې کمیسیون مسؤول ده د شفاف او عادلانه او سرتاسري د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسؤلیت د کمیسیون دا کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې کدوی صلاحیت دی لري باید دا تصمیم دی دوی نهایی تصمیم.
دا چې رښتیا هم دغه تذکری او سټیکرونه جالي دي کنه، ایا رای ورکونکي بل دغه تذکرونه ګټه واخلي، د مخنیوي لپاره یې څه لارې چارې او میکانیزمونه شته؟ دا ډول ثبوتونه په ښکاره ډول د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. دا چې اصلي تذکری او سټیکرونه له جالي حقونه بیلې سي څه کول پکار دي څو په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا او د ولسي جرګې غړی یوسف صابر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، بحث له تاسو نه پیلوو. د ملي ائتلاف لخوا تذکری سټیکرونه نندارې ته وړاندې شول، د دوی د ادعا له مخې وای دا جالي دي، تاسو په وړاندې څه نظر لرئ؟
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته د بحث ډیرو قدرمنو میلمنو ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. هغه کومې تذکری او سټیکرونه چې د ملي ائتلاف له لوري نمایش ته وړاندې شول، د هغې په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لیدلوری دا دی چې کاش دغه موارد له اړوندو ادارو سره شریک شوي وای، له عدلي او قضایي ارګانونو سره، تر څو دوی په دې اړه باندې کار ترسره کړی وای او هڅه له دې شوي وای چې د شفافیت دپاره اغیزمن ګامونه پورته شوي وای. موږ همیشه ویلي وو چې د هر سټیکر ځواب ویونکی یاستو. موږ مخکې هم دا ویلي وو چې ټول سټیکرونه د موږ سره په سیستم کې داخل شوي دي، هغه که په هر ولایت په هر مرکز کې غلطه د هغې څخه استفاده کیږي یا څه ډول استفاده کیږي یا د چا لاسته لویږي یا دغه نه خو ځینې خلک اڅر دي کوي چې غلط استفاده
وشي. ما مطلب دا دغه سټیکرونه او تذکری جالي دي که اصلي دي؟
سټیکرونه خو مونږ تر اوسه پورې چې څومره سټیکرونه لیدلي دي هغه جال نه دي، اما د تذکرو په اړه باندې د اړوند ادارې ویلي وو چې په دې کې یو شمېر تذکری جالي دي، یو شمېر تذکری داسې چې هغه په هڅه لري شوې ده چې دغه پروسې د تخریب په خاطر باندې، اما په یو غو کې یو شمېر نور تذکری چې هغه کاندیدانو د حمایوي تذکری ځان سره زرو په شاوخوا کې تذکری چې ټولولې هغه اصلي تذکری
دي. یعنی یو تذکره په څو عکسو باندې، په یو نوم باندې، په یو عکس باندې څو تذکری ورکړل شوې دي، دغه جالي نه دي. سټیکرونه په لګېدلې ده د تاسو د کمیسیون لخوا.
بعد بختانه هم دغه سټیټاس ورته اشاره کوي شوې دي، په یو شمېر تذکرو باندې هم دغه سټیکرونه لګیدلی، حتی دوی سپین سټیکرونه هم لزان سره لري. موږ ته تر ټولو مخکې دغه مهمه ده چې دغه سټیکرونه ته دوی څنګه لاسرسي پیدا کړی دی. موږ خو په دا اوس
کې دا مسئله تاسو درګرځي.
مونږ د شپېته کتابونه چې په هر کتاب کې شپږ سوه سټیکرونه شتون لري، یا هم د مونږ د ولایتي دفترونو څخه یا ورک شوي دي او یا هم سوځېدلي دي په شپږو ولایتونو کې.
مخکې له دې نه چې دوی ترلاسه کړي، تاسو مطبوعاتو ته ولس ته په دې اړه معلومات وړاندې
کړئ. تاسو پوهیږئ چې د یو شمېر معترضینو له لوري زموږ د کمیسیون دروازې تړل شوي وي. دولس دې لس ورځې مونږ دې ته اجازه نه درلودله چې موږ خپلو کارونو ته راوګرځو. هماغه هم په یو شمېر هغه ولایتونو کې دا کار ترسره شوی و، لکه غزنی. تاسو په جریان کې هستئ، غزنی وسلوال مخالفینو په هغې باندې برید ترسره کړو، هغلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر ته یې ور واچولو. په دغه ډول په پکتیا ولایت کې دغه څه موږ درلودل چې هغلته هم زموږ د سټیکرونو یو شمېر کتابونه هغلته ورک شوي وو. په ننګرهار کې وو، په تخار ولایت کې دغه مورد موږ درلودو. نو مخکې له دې چې دغه ټول معلومات راټول شي، تاسو پوهیږئ هغلته سیستم ته دلته داخل شي او موږ دغه وګورو چې دغه کتابونه په کومو ولایتونو کې، په کومو سیمو کې هغلته یا سوځېدلي دي، په کومو سیمو کې هغلته د زورمندانو لاسته لوېدلي دي، په کومو سیمو کې هغلته ورک شوي دي. همدغه دولس دیارلس ورځني ځان چې دی موږ په کارونو کې رامنځته شو، د دې مخنیوی وکړو او کله چې دغه معلومات موږ رابرسېره کړل، د رسنیو سره مو شریک کړل.
وریا صاحب، تاسو ته راځو. په لوی پیمانه سټیکرونه تذکیرې ترلاسه کړي، دا هم له کومه ترلاسه کړي دي؟
ډېره مننه تاسو ته ساده صاحب ته او جناب وکیل صاحب ته او د تاسو درنو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کومه. څو موضوعګانې دي، د هر یو باید جدا وڅېړل سي. سټیکرونه مو له کوم ځای لاسته راوړي، دا یو موضوع ده. دویم موضوع ده، کاشکې وخت یا کاشکې لاړوندې ادارو سره شریک شوي وای. بله موضوع دا ده چې دا وخت او زمان نه وي پشا سوی. او بل اصلي موضوع دا ده چې سټیکرونه او تذکرې جعلي دي، تقلبي دي. یعنی دا هر موضوع ځان ته جای لري او جدای باید
که په لنډو کې په ټولو باندې سرنا واچي.
که اجازه راکړئ، موږ له کوم ځای کړی دي؟ په هغه ځای کې چې د حکومتي ادارو لخوا په ځانګړي ډول د ټاکلو د کمیسیون لخوا او د ثبت احوال د نفوس لخوا څخه ویشل شوي و. موږ د خلکو په همکارۍ، کمیسیون د مامورینو په همکارۍ، د ثبت احوال نفوس د ادارې د مامورینو په همکارۍ، په هر ریاست جمهوری کې چې دوستان هلته شتون لري د هغوی په همکارۍ دا راټول کړي دي. او اوس موږ بیا یو فراخوان ورکړی د خلکو ته چې موږ ته نور اسناد هم راوړي. هر ورځ د افغانستان له مختلفو ځایونو نه تلیفونونه کیږي، په یو ډول نه یو ډول د موږ په واک کې اسناد دي. ولې مو له اړوندو ادارو سره شریک نه کړل؟ اړوند اداره یا ثبت احوال نفوس او یا د ټاکنو کمیسیون، زموږ لخوا په دواړو باندې د اعتماد فضا نشته. او موږ دا دواړه ادارې په دې باندې تورنو او متهمو چې په دغه تقلب کې په رسمي ډول باندې ونډه لري.
تاسو تقلب بولی؟
بلې، په دغه تقلب کې او په دغه تخلف کې دا دواړه ادارې په رسمي ډول باندې رول لري. عادي مامورین نه خیم، مسؤولین نه خیم، دوی ونډه لري.
د پیسو په بدل کې ورکړل شوی دي،
مختلفه کټګوري
خپل کارونه زیات وخت،
مختلفه کټګوري دي. یو کټګوري عادي مامورین دي، د پیسو په بدل کې ورکړي دي، تذکره خرڅ کړي 2000 3000 4000 5000 ولا سمخشتي. امدارنګه کمیسون کې سټیکرونه خرڅوي دي. دا کار عادي مامورینه کړای دا په پراخ کچه باندې سوید. دویمه کټګوري داسې دي چې په کمیسون کې زینو مشخص نوماندانو ته سټیکرونه ورکړل شوی، یا د ثبت احوال نفوس لخوا څخه مشخص نوماندانو ته تذکری ورکړل شوی دي، حتی ټاپي مهرونه ورکړل شوی دي چې هغوی دا استعمال کړي او تر څو هغه بریالیتوب ته ورسیږي.
وریا صاحب، دلته یو بحث ده. ولې مخکې له دې نه چې دومره لویې پروسې ته زیان ورسیږي، د خلکو بې باور په ټاکنو یا په انتخاباتو بې باور سي، تاسو باید انتخاباتو کمیسیون ته لاله وړاندې په پټه د معلومات ورکړي وای.
دغه دویمه موضوع ده،
کله دغه ملي پروسې ته زیان اړول نه دي.
همدا ده چې کمیسیون زموږ لخوا څخه توران ده په تقلب باندې. څوک توران وینو، توران د خبرته مراجعه نه کوي چې تراسه د ځان سپیناوي وکوي. یا
دا د کمیسیون شخصي ملکیت نه، د افغانانو ملکیت.
ما عرض کوم څوک چې کمیسیون چلوي، چلون کې زمونږ له خوا څخه توران دي او غوی په دغه تقلب کې لاس لري. نو پر دې بنسټ موږ نه توانیدل او نه غواړو چې تاسو ولر سولې او توران سره کینو چې تاسو ته تقلب کړی دراسه د تقلب
درو په معنی تاسو د اسناد لري.
اوس د پته لکس زیات سی وی دی په دغه صورت کې. خو د یو میلیون شاوخوا کې په مختلف ډول تقلبي اسناد شتون لري او د سل زره شاوخوا کې په غیر ورځ باندې مونږ اوهودل. بل څه چې زارس کوم کنه چې کمیسیون وایي چې جناب سادات صاحب مول شپېته جلد کتابونه ورک سوي دي، دغه اسناد چې مونږ لرو دا هغه شپېته جلد نه دي، ځکه هغه نمرې دوی سره شته او هغه تقریبا د دوی د خبرو په اساس باندې په شپږ ولایتونو کې ورک سوي دي. زمونږ اسناد له درې دېرش ولایتونو څخه راټول سوي دي. او غیر له غزنی څخه او په دې کې د غشپېته جول د سټیکرونو په هیڅ ترتیب په هیڅ بڼه شامل نه دي.
صابر صاحب کله راته وې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ځینې جول کتابونه ورکسې وي، دوی وای چې نه کتابونه نه دي، موږ له نورو ولایتونو هم ترلاسه کړي دي، دا وای ځینې جالي دي او دوی وای چې نه جالي نه دي، اصلي دي، نور اسناد هم موږ لري. تاسو تبصره پی غواړو دلته کوم یو سلامات او کوم یو ملامت؟
زه فکر کوم اول خو د انتخاباتو کمیسیون باید د ټولو شانو ته د ټولو پښتنو ته باید داسې جواب وایي چې هغه د مونږ خلک ملت په دې باندې مطمئن سي چې انتخابات یو با اهمیته پروسه ده او په دې کې باید برخه واخلي. د دواړو خبر زه تاییدوم، کوم انتقادات چې ملي ائتلاف لري په هغه کې یو منطق شته، خو زه صرف د دې په خاطر باندې د جعلي تذکرو د جعلي سټیکرو په باره کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د استخدام په پروسه کې ډېر زیات خلکو ته مداخله کوله، د مامورینو او د دې شیانو امکان لري دا شی وتلی دل دې ځای نه، خو د ما زیات شک چې ده هغه دا ده چې دا دومره اندازه کې تذکرې چې ما ولیدلې چې هلته پرتې وي، او خپل اوریا صاحب هم وویل چې 100,000 تذکرې موږ راوړي دي لاغنه، دغه 100,000 تذکرو راټولول هم ډیره مشکله خبره ده. زه دا وایم چې موږ ته څوک د دې اطمینان راکولای شي چې دغه تذکرې او دغه سټیکر په پاکستان کې نه دی جوړ شوی او نه دی راوړل شوی دلته، او دا دې په خاطر نه دی تر څو پرېز دا لوی او ملي پروسه
کې یادونه وکړه ځینې وکیلانو مالی کاندیدانو لس موږ سره مرسته کړې ده چې دغه تذکرې او دغه سټیکرونه موږ ته راکړي دي. دا خبره تاییدوي چې وکیلانو او احتمالي کاندیدانو به دوی سره مرسته کړې ورکړي وي؟
کېدای شي، ولې نه، د افغانستان کې تقریبا اوس د کاندیدانو شمیر څومره تر رسیدي د دقیق معلوم نه درته، ولې په هغه کې هم داسې کسان به چې دغه شان هغه کړي. زه په دې نه انکار نه کوم، مخکې ما وویل چې ډیر زیات نیمګړتیا موږ لرو. د انتخاباتو کمیسیون یوازې د انتخاباتو کمیسیون چې دا هغه مقصر نه ده، مقصر مونږ او تاسو ټول په دې باره کې.
سعادت صاحب یو شای چې مخکې وکیل صاحب وویل او ریاض صاحب وویل، یعنی درغلی رد نه کړي، همدارنګه ځینې احتمالات رد نه کړل، د دې لپاره چې اصلي تذکرې له جعلي نه جدا سي، همدارنګه اصلي ټیکر له هغه جعلي ټیکر نه جدا سي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم میکانیزم یا پروسې ترلاسه لاندې نیولې؟
افغان صاحب هم دوست هم د مطبوعاتي ناستې نه راغله، موږ چهارشنبې مطبوعاتي ناسته لرو او د دغه پروسې په اړه باندې خلکو ته پوهاوی ورکوو چې څومره کارونه مخته تللي دي. په هماغه سیستم مو نن د ټولو رسنیو په وړاندې له خلکو سره شریک کړو چې موږ څه ډول کولای شو غلطه د تکراری تذکرو مخنیوی وکړو، د ناقصو سټیکرونو یا تذکرو غلطه موږ مخنیوی وکړو، هغه معلومات چې هغه کم وسیږي هغه مخنیوی وکړو چې هغوی به نشي کولای په د ټاکنو په ورځ باندې دوی خپل رایه وکړي. یوه نمونه زه غواړم له تاسو سره شریکه کړم چې له وخت نه مخکې به هم یې خو بیا هم اړینه ده تر څو د خلکو اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي. یوازې ډوپلیکیټ یا تکراری تذکرې تر اوسه پورې په دغه 6.2 میلیونه تر اوسه چې موږ سیستم ته داخل کړي دي، 8,000 یوازې ډوپلیکیټ پکې یا تکراری تذکرې پکې پیژندل شوې دي. وروسته د دې څخه به موږ هم دغه فشار نه دی باید چې موږ هفته په هفته دغه موضوعات شریکو، ځکه موږ هڅه دې کوله چې دغه ټول یو ځای سره شریک کړو، ټول کړو، بیا وروسته د رسنیو سره شریک کړو چې په دې کې څومره تکراری دي، څومره دلته معلومات ناقص وو یا نور هغه موضوعات مشکلات د کې شتون درلودو. فکر وکړی زه دوه تذکرې لرم، دلته په دغه مرکز کې مې ځان ثبت کړی دی، یو بل د رای ورکونې مرکز دی په هغه کې مې ځان ثبت کړی دی. دا هیڅکله هم په دې د پرای باندې حساب نه کیږي او دا د موږ سیستم به ترې استفاده شي.
یعنی د جالي لاسلی نه جدا سم میکانیزم باندې کار
کوي، ډېر رول میکانیزم دی. او هم دغه مثال مې چې درته درکو چې د ډیپلوکیټ سیستم څه ډول کولای شي، یوازې وات یا زرم دا اوس موږ په توانې دی په دغه شته سیستم کې راوړي.
ریاست انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ یو میکانیزم لرو په دې برخه کې کار باندې روان ده. آیا د انتخاباتو کمیسیون دا ظرفیت لري چې دغه اصلي جالي نه جدا کی؟
دو مشکل دی. لومړی مشکل دا ده چې دا خو یو میکانیزم ده، یو ماشین ده، یو کمپیوټر دغه دا کار کوي. دا څوک چې کمپیوټر چلوي او کمپیوټر مدیریت کوي دا مهم ده چې څومره دې اعتماد
وایي. یو ښېګڼه لري، دروغ نه وایي.
ارز مهم ده چې ټکنالوژي دروغ نه وایي، اما څوک چې دا ټکنالوژي چلوي او استعمالوي دا څومره دې اعتماد وړ ده. نو مونږ ته د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون چلون کې د اعتماد وړ نه دي. او کمشنر صاحبان دي، څلور کمشنر صاحبان یو ډاکټر صاحب ټاکلي، درې کمشنران هم د بل ډاکټر صاحب دي، او تر ټیټه کچه پورې تر یو مدیر تر ساته پورې دوی په خپل مابین کې سره دا چوکۍ ویشلې دي. نو دا موږ ویلو چې دا کمیسیون د دوه ډاکټر صاحبانو کمیسیون ده، دا د ملت کمیسیون نه ده، دا زموږ لخوا د اعتماد وړ کمیسیون نه ده، او د دوی په هیڅ کار باندې مونږ ته مشروعیت نه لري.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت همدارنګ عدلي او قضایي بنسټونو رئیس جمهور هم ویلي دي چې دوی یو هیئت ټاکلی تر څو پورې معلومه کړي دا تذکیرې چا له کومه کوم ځای په دومره انداز کې یا په دومره پیمانه کې ترلاسه کړي. تاسې چمتو یې چې د افغانستان د عدلي او قضایي او کشفي ارګانونو سره په دې برخه کې مرسته
وکړي؟ موږ پخوا عدلي او قضایي ارګانونو ته بلنه ورکړې وه، لکه جملې څخه شخصا جناب سارون واصف ته چې راسي دا سندونه له نږدې نه وګوري او په مطبوعاتي کانفرنس کې هم برخه واخلي. موږ هر لحظه حاضر یو چې دغه سندونه د امنیتي کشپی عدلی او قضایی ارگانونو په واک کې ورکو.
وریا سب دا به خن نه وای چې د خلکو په دغه پروسه باندې د باباوی لامل وګرځي مخکې له دې نه چې دغه خلک به باور سي. تاسو باید دوی ته دغه ستونزه سره شریکه کړي و. دا خو یو ملي پروسه دی، اتلاف خبره نه ده، د کمیسون خبره نه ده، وکیل خبره نه ده، یو چا خبره نه ده، دا خو ملي پروسه ده. تاسو داسې اقدامات دغه ملي پروسه ځان
دوه شی دي، دوه پوښتنې دي، یو ملي پروسه ده او یو باید له کمیسون سره خبره شریک شي. کمیسون په خپله تقلب کړی، کمیسون په خپل توران ده او متهم ده. دویم ملي پروسه، په ملي پروسه کې کاغلا درغلی تقلب او فساد رسوا کیږي هغه ملي پروسه تقویه کیږي، او کاغلا درغلی او فساد او لا قانوني پټه پات کیږي. نو د دې لپاره چې ملي پروسه خوندې پات سي، ملي پروسه ځواکمن سي، ملي پروسه واقعا په ملي پروسه تبدیل سي او ټاکنې په یو شفاف او رڼو ټاکنو تبدیل سي او اصلي وکیلان لاړ سي پارلمان ته، نه تقلبي وکیلان هغه چا چې سټیکر ورکړی ده او هغه چا چې جعلي تذکیرې ورکړي دي زبر تکمیل سي. نو پر دې بنسټ باندې موږ د ملي پروسې چې هغه د ټاکنو پروسه ده د شفافوالي په خاطر باندې راغنده ګامونه اوچت کړي او دا ګامونه به لا نور هم اوچت کړو.
صابر صاحب، تاسو د ملي ائتلاف دغه اقدام څه ډول بولئ؟ یعنی دوی غواړي چې دغه پروسه ګډوډه کړي یا غواړي پروسه کې شفافیت رامنځته کړي؟ په کوم نظر
د ما په نظر باندې زه د ائتلاف د دې کار سره هیڅ موافق نه یم. زه به هغه وخت کې ورسره موافق کوم چې دا په ثبوت باندې رسیدلی وای او بیا ټول ملت ته هغه کړی وای. تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسون خپل دفاع کوي، هغوی وایي چې وروره موږ شپږ میلیونه څېړنه کړې ده او څو اتیا زره جالب کې راوتلی دي. دوی هم باید دا یو کار کړی وای. د تا د مخکنی خبره سره زه سخت موافق کم. د انتخاباتو کمیسون شخصا د چا کمیسون شخصي نه ده، نه د رئیس جمهور ده، نه د بل ډاکټر صاحب ده، نه د خپل د شکایت د انتخاباتو د کمیسون د رئیس ده، نه د دوی د اعضاو ده. دا کمیسون د دې لپاره ټاکل شوی ده چې خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې هغه په خپل آرام مغزو باندې خپل ځایم وټاکي. نو د دې په خاطر باندې د ائتلاف د دې کار سره زه هیڅ کلم موافق نه وم او دا شی باید مخکې له مخکې نه چې د ملت اذهان خراب شي باید دوی څېړل شوی وای او له ثبوت نه وروسته چې دا ښکاره شوی وای چې دا په واقعیت سره هغه ده. له هغه نه وروسته موږ ټول د دې طرفدار وو چې دغه پروسه باید موږ او تاسې طرفداري کړی وای.
سادات صاحب، تاسې متهم کړی
بله
وریا صاحب وای د دوی وړتیا نه لري، یعنی د یو چا پسې وتړلی او د تاسې د خپل ځان سپیناوي لپاره نظر ورکړي او بل د دې ائتلاف د اقدام څه ډول بولئ؟ یعنی څه تعقیبوي ائتلاف د اقدام سره؟
د ملي ائتلاف د اقدام ډېر اقدامندانه برخورد موږ بولو. ملي پروسې په وړاندې تاسو پیږي د اول نه دوی کوشش دغه و چې دغه ملي پروسه سبوتاش کړي. دغه ورځ نه چې ملي ائتلاف د ټاکنو په اړه باندې خپل غږ پورته کړی، اول ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې غوښتنې تر سره کولې چې هغه لکه یو څوک چې د همسایه دروازه ټک ټکوي، دوی موږ نه دې غوښتنه کوله چې تاسو په قانون د ټاکنو په قانون کې تغییرات راولي، احزاب ته زیاته ونډه ورکړي. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه وو او نورو حقوقي ادارو هم دغه ویلې چې په افغانستان کې سیاسي احزاب هغه پوښتوال ته نه دي رسیدلي چې دوی د وتونګي دلته البته قانون تغییر ته ضرورت وو. بل د کوم څه څخه چې دوی غوښتنه کړه چې باید په دې بایومیټریک سیستم څخه استفاده وشي یا هم ممتازیات نظارت حق راکړل شي. په داسې حال کې چې همیشه موږ غوښتنه دغه چې نظارت باید دوی وکړي ځکه دوی مسؤلیت دی. زه هغه تور چې پورې شو په کمیسیون باندې ښه به دا وایي چې مخکې له دې چې د ملت ذهنیت صدمه ورسیږي دغه ملي پروسې په اړه باندې اقلا دغه موارد کمیسیون سره شریک شي وای. د موضوع پټانه پاتې کېده که چیرته په دې کې کمیسیون فساد تر سره کړی وي، که زموږ همکارانو په دې کې زمینه دې ته برابره کړې وي.
تاسو نظر ائتلاف شي تعقیبي په همداسې اقدامات سره؟
ائتلاف بدبختنه دوی ته شخصي ګټي مهمه دي یا غتیرو تجربه هم خو دل د افغانستان ولس او خلک ډیر خپې جنې نو ضرور نه ده چې نور زپغي باندې ډیر زیات اشاره وکړم اما د ما په نظر باندې بدبختنه دوی ته حکومت اعتبار وای چې حکومت اعتبار نه لري کمیسیون دوی ته د اعتماد ور نه دی د ثبت احوال نفوس اداره دوی ته د اعتبار ور نه ده قضا د اعتبار ور نه ده سرنوالي د اعتبار نه ور نه ده نو یوازې هم دغه عذاب دي چې په افغانستان کې اعتبار لري خلکو ته او په داس حال کې چې د ولسمشر همغه خبره تکسل برته ور ګرځي نو بیا به معلومه شي چې واقعا ملت په چا باندې اعتماد کوي اما موږ ته د افغانستان قانون او د ټاکنو قانون ارزښت لري او دغه پر اساس موږ مختص
او ریاست د دوه خبره تاسو واورید تاسو جواب ورته څه ده
راځي چې دوه خبرې وکړو یو دا د ملي وحدت حکومت چې د یو موافقتنامې پر بنسټ راغلی
دلته موږ بحث انتخابات ملي وحدت حکومت نه زو فقط د جواب وای تاسو دوی وای وځنی شخصي ګټه اهداف تعقیب یا دوی وای چې نه د اقدام ملي پروسې ته زیان
هم د عرض کوم او په دې توافقنامه کې د دوی یو ژمنه دا ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې به ډیر عمیق او هر اړخیزه اصلاحات رامنځته کوي او دا د دوی لومړنی کار و په څلور کاله کې دوی خپل لومړنی کار تر سره نک هیڅ نو مثبت تغیرات رانقلل هیڅ نو اصلاحات رانقلل ټول شیان زاړه په زاړه ده دویم دوه کلونه را په دې خوا سیاسي ګوندونه له یونما سره له حکومت سره له اړوند ادارو سره خبرې کوي آخري تحلیل کې دا ناکامه شولې دریم سیاسی ګوندونه او ائتلافونه یو طرح لري چې هغه کې بایومټریک سیستم شامل ده نظارت شامل ده د ګوندونو هغه شامل ده چې هغه زموږ کمیسیون مخاطب نه ده
وروستۍ پښتنې په توګه غواړو دا بحث را جمع کړو کچېرې دا پروسه همداسې مخکې ولاړه ملي ائتلاف غړیو ته ملي ائتلاف ته د همدغه د انتخاباتو پروسه د منلو وړ ده او کچېرې نه یې منلو وړ تاسو اقدامات څه دي
په هیڅ شکل مونږ ته د ټاکنو په نوم انتصابات د منلو وړ نه دي مونږ رڼې ټاکنې غواړو شفافه ټاکنې غواړو سراسري ټاکنې غواړو په هغو کې د ګوندونو نظارت غواړو تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون په دې نه ده توانېدلی چې د ګوندونو اعتماد رامنځته کړي دا ګوندونه ښه دي که خراب دي د دې ټولنې محصول دي
یو معلومات چې زه لرم سادات صاحب ورکړي تقریبا 93% آزاد کاندیدان لرو 2% یوازې احزاب کاندیدان موږ لرو دلته ډیرای څوک دلته
په هیڅ ګوره دا چې ډیرای څوک دی یا څوک ته د پدینې غږی ګوزه کچ ګوندونه هیڅ کاندید نه لري حتی یو نفر هم نه لري کله کوم مشر ځان زوی کاندید کړه هغه د شخصي کار ده د ګوند لخوا کاندید یو نفر هم نشته ده اما ګوندونه لیک دی کډیر دی خدي کبد دی د ټولنې واقعیت ده دغه ټولنه ده او دغه ګوندونه تاریخي محصول دي پر دې بنسټ سره باید د ګوندونو طرحه ومنل سي حکومت باید ومني دا کمیسیون پورې اړه نه لري او که حکومت د ګوندونو طرحه ته احترام ونه کوي طبیعتا د حکومت د ګوندونو لپاره د سیاسي ائتلافونو لپاره دا کمیسیون د اعتماد وړ نه ده او د کمیسیون کړنې د ګوندونو لپاره مشروعیت نه لري
وکیل صاحب محترم د وریا صاحب خبره ته واوریدلې د انتخاباتو پر سمند بي اعتبار دي دوی وای وای دي څو وخت کې د منلو وړ نه دي په تاسو حال کې چې حکومت انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کوي وای موږ په خپل ټاکلي وخت باندې انتخابات تر سره کوو د انتخابات خپلواک کمیسیون هم د شفافیت اطمینان ورکوي بل اخر څه کول په کار دي ائتلاف باید څو کې خلک باید څو کې کمیسیون باید څو کې تاسو نظر
د ائتلاف د نظریاتو په اړه کې چې دوی وای دا موږ ته د منلو وړ نه ده کدوی دي په خاطر باندې وای چې د دوی کارونه ډیر کون روان دي دلته باید یو تعهد موجود وي تعهد په څه معنی باندې زه ته بل دا ټول باید یو ځای سو دي ملي پروسې د کامیابی لپاره کار وکړو ولې لکه مخکې چې سعادت صاحب ویل چې دلته بعض خلک شخصي ګټې هم لري تاسو وګورئ دلته هغه کسان چې د انتخاباتو موضوع هم نه و په افغانستان کې او بل د ائتلاف غړي تر دا دوه درې میاشتو مخکې پر ټول د نظام خلکو د دې نظام نه ماشونه اخیستل خوشاله وو
ډاکټر صاحب اشرف غنی د هر سیاسي بهیر او جریان حق امام حق ده دوی د لپاره سي اصلاحات راسي په پروسه کې خلکو د منلو وړ وړاندیزونه کې
بالکل دا ځل سره منم انتقادات په داسې حکومتونو کې دیموکراتیک حکومتونو کې ډیر زیات رول لري هغه دې په خاطر دي چې دوی انتقاد مثبت تمام سي او هغه مشکل په حل سي یوازنی لار ده دا چې د افغانستان ټول خلک لاس سره یو کی او د انتخاباتو کمیسیونونه کمیسیون چې هغه نیمګړتیا لري یو نیمګړتیا زدرته ما هغه مامورینو دوی وسپره بودیجه نه لري هغه مامورین چې په دې سټیکر او د سپتنام پروسه کې کار کړی 500 نه زیات ماته راغلي تر اوسه پورې معاش نه دا ورکړی او ورته انتخابات آینده کې کوي په شیش باندې د پیسو ته ضرورت لري.
وروستۍ پوښتنې په توګه کدار ته وایي چې انتخابات تر سره کیږي دوی نه مني او دا وایي چې اصلاحات رامنځته شي څه ژمنتیا ورکوي ملت ته څه ژمنه ورکوي چې انتخابات په شفاف ډول په ټاکلي وخت او عام خلکو ته د منلو وړ انتخابات ترسره کړي.
د تیرو ټاکنو هغه په یاد شوې چې نه مني کنه هغه نه منل بعد بختنه په افغانستان کې یو فرهنګ باندې بدل شوې دی که زه په دې ښه پوهېږم چې زه په حق نه یم اما کله چې شخصي ګټې مې په خطر کې وي نه منم اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی ټاکنې به د میزان په 28مه ترسره کوي د شته قانون پر اساس به ترسره کوي او ریاست وی چې دوه کاله مخکې احزاب طرح ورکړي وای کاش چې موږ احزاب دغه پختګۍ ته رسیدلی وای چې دوه کاله مخکې دوی کمیسیون ته یا حکومت ته
احزاب جوړښت نه غږیږي یوازې د احزاب په وړاندیز باندې غږیږي
خو د دوی د وړاندیز مغه طرح چې دوی ورکړي و حکومت ته تر څو په ټاکنو نظام کې اصلاح راشي اقلا دوی د موږ د طرح نه ملاتړ ونه کوي چې څوار لس میاشتې مخکې مو حکومت ته ورکړي و چې د ټاکنو نظام تغییر وو همدار د بایومټریک سیستم استفاده او د ته ورته نور یو اما په اوس کې دغه موضوعات یادول یوازې بهانه گیری ده او بدبختانه زه چې فکر کوم اوس دوی په دې پوښیوي دي چې پروسه کې شفافیت رامنځته شوی دی کړه اما کله چې تعهد شتون ونه لري بایومټریک سیستم نه چې په هر څه شتون ولري غلطه به بیا هم دوی ونش کولای چې خپل اعتبار تر لاسه کړی شي د تر څنګ نیمګړتیاوي موږ منو لکه څنګه چې وکیل صاحب ویلې مونږه ټول نیمګړتیاوي منو صحیح ده کمیسیون نیمګړتیاوي لري اما دغه نیمګړتیاو د اصلاح په برخه کې موږ سره همکار ووسی نه دا چې موږ مصروف کړی
له ټولو میلمنو نه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ تر بیا ښه چارې
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصې وې
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې په منځ رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو